عندكم. په روانه خبرونه کې لمړی دا اوري چې د ناتو مشران راتلونکي میاشت افغانستان ته د ځواکونو د ډیریدو په اړه بیا خبرو ته کینی. سپینه ماڼۍ وایي په عراق کې د انتخاباتو د قانون پر سر لانجې ښایي د انتخاباتو د ځنډیدو سبب شي. نور مطالب هم لرو، خو د مطالبو تر بشپړې معرفۍ د مخه لمړی پام وکړئ خبرونه ته. د افغانستان اړوند خبرونه احمد زبیر ژمن وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونو اعلان وکړ چې د ملي اردو او پولیسو د افسرانو او سرتیرو معاشونه لوړ کړي دي. په افغانستان کې د سولې او ثبات د لار ټینګولو په هدف د ویلوی جرګې د جوړېدو لپاره د چمتووالي چارې چټکې شوې دي. او په نړیوالو خبرونو کې به اورئ، د پاکستان د بلوچستان ایالت بلتون غوښتونکو په دې ایالت کې د څو لسیزو د بلوا د پای ته رسولو لپاره د حکومت اصلاحي وړاندیزونه رد کړل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو په بیلو اقداماتو کې د ملي اردو او پولیسو د افسرانو او سرتیرو معاشونه لوړ کړل. د کورنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د ملي پولیسو د افسرانو او سرتیرو معاش د هغو سیمو په پام کې نیولو سره لوړ شو چې خدمت پکې کوي. هغه وویل په ناامنو سیمو کې د خدمت کولو لپاره پولیسو ته لږ تر لږه 2000 افغانۍ معاش په پام کې نیول شوی دی. بلخوا د دفاع وزارت په یوې اعلامیه کې چې نن خپره شوه ویلي روسل دی به د ملي اردو د عسکر عادي معاش په میاشت کې 8250 افغانۍ وي، او که له ګواښونو سره په مخ سیمو کې مسؤلیت ادا کوي نو معاش به 12000 وي. افغان چارواکو ویلي دا پریکړه د نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا له متحده ایالاتو سره په سلا کړې ده. په افغانستان کې د سولې او ثبات د لار ټینګولو په هدف د یوې لویې جرګې د جوړېدو لپاره د چمتووالي چارې چټکې شوې دي. د افغانستان د سولې ملي جرګې په نوم یو غیر دولتي سازمان ویلي د دې جرګې د جوړېدو د چارو یوه برخه به پر مخ بیایي. د دې سازمان مشر او د مشرانو جرګې غړي باختر امینزي ازادي راډیو ته وویل په راتلونکو څو ورځو کې به د سولې ملي جرګه په کابل کې د نړیوالې ټولنې له یو شمېر استازو سره هم په دې اړه غونډه وکړي. جمهور رئیس حامد کرزی د پنځشنبه په ورځ د لوړی په مراسمو کې اعلان وکړ چې په افغانستان کې د سولې او امنیت د تامینولو په خاطر به لوی جرګه جوړوي. سورج مخ کې د جمهور رئیس یو ویاند رسنوی ته وویل چې دولت اوس په دې جرګه کې د وسلوالو طالبانو د ګډون په اړه غور کوي. د نیکمرغه لوی اختر د رارسیدو په درشل کې د افغانستان د علماو شورا په جګړه کې لخکی لخوا غوښتي چې له تاوتریخوالي لاس واخلي. د افغانستان د علماو شورا په یوې اعلامیه کې چې نن خپره شوه په ځانګړې توګه له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې له جګړې او وینې تویولو څخه لاس واخلي او د سولې او ثبات لاره خپله کړي. د علماو شورا له افغان دولت نه هم غوښتي چې د اختر په ورځو کې د خلکو د امنیت ساتلو لپاره لا ټینګ تدابیر ونیسي او پر نړیوالې ټولنې غږ کړي چې له هغو خپل سر او کارونه ډډه وکړي چې د خلکو غوسه راپاروي. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي د دې جرګې یو غړي په یو بهرني هیواد کې د سیاسي پناه اخیستلو غوښتنه کړې ده. د ولسی جرګې دا غړي فهیمه احمد زین میږي. د ولسی جرګې منشي عبدالستار خواسی نن ازادي رادیو ته وویل چې نوموړي ښایي له حالین نه د سیاسي پناه غوښتنه کړې وي. په خاطر دې هم د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو د یو شمېر غړیو په اړه ویل شوي وو چې غواړي په بهرنیو هیوادونو کې پناه واخلي، خو دا راپورونه د رسمي سرچینو لخوا نو تایید شوی. دا د افغانستان په اړه خبرونه. نړیوال خبرونه با صالحه اسحقزی خالقی وړاندې کړي.
تکر شوی چې نن به حاجیان مینا تلاشی او د حج عبادت به پیل کړي. سکل 2 میلیون څخه زیات مسلمانانو د حج په مراسمو کې ګډون کړي. سکل د خنزیر د ولګي یا سوین انفلوئنزا ناروغۍ د خپرېدو له امله د حج په مراسمو کې لږ شمیر حاجیانو ګډون کړی دی. تر اوسه 4 حاجیان د دې ناروغۍ له امله مړه شوي، خو د سعودي عربستان د روغتیا وزیر عبدالله عبدالعزیز الربیه وویل مقاماتو د حاجیانو ترمنځ د دې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره هڅې پیل کړي دي. په تیرو کلونو کې د حج په مهال د ګڼو ګوڼې له امله سلګونه حاجیان تر پښو لاندې کېدل. د سعودي عربستان مقامات وایي تر اوسه شاوخوا 3000 پولیس او د امنیتي ځواک غړي د امنیت د ټینګښت لپاره ګمارل شوي او له دې پرته د طبي خدماتو 3000 کسان په مکه او مینا کې وظیفه ترسره کوي. په دې اړه به د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې په ژوندۍ بڼه له سعودي عربستان څخه زموږ له خبري سره رپورټ واوري. دا د ازادي راډیو ده. د پاکستان د بلوچستان ایالت بیلتون غوښتونکو یاغینو په دې ایالت کې د څو لسیزو بلوا د پای ته رسولو لپاره د حکومت اصلاحي وړاندیزونه رد کړل. په دغه اصلاحي پروګرام کې چې د سه شنبې په ورځ په پارلمان کې مطرح شو، پکې د یاغینو په وړاندې د پوځي عملیاتو درول او د ګازو د خرڅلاو له درکه د ترلاسه شویو پیسو څخه د بلوچستان د برخې زیاتول هم شامل دي. په لویدیځ کې د بشري حقوقو یو میشته ډلوي ایران په ظاهره په دې نیت ډله ډله محصلان نیولي چې په راتلونکي میاشت کې د محصلانو د ورځې په مناسبت د کلنۍ غونډې په ترڅ کې د نویو اعتراضونو مخه ونیسي. د ایران لپاره د بشري حقوقو نړیوال کمپاین وایي په دې وروستیو ورځو کې یو شمیر محصلان نیول شوي او تر قانوني تعقیب لاندې دي او له دې سره مقامات په ښکاره ډول غواړي د هغه لاریون مخه ونیسي چې ټاکل شوې ده د دسمبر په 1 نیټه ترسره شي. په ایران کې مخالفه ډلې هم په خپلې ویبپاڼه کې په وروسته یو اونیو کې د یو شمیر محصلانو د نیول کېدو خبر ورکړی. د ایران پولیسو مخالفه ډلې ته خبرداری ورکړی چې د دسمبر میاشتې په 1 د محصلانو له ورځې څخه استفاده او د دولت ضد لاریونونه ونه کړي. او د ایران په اړه په یو بل راپور کې راغلي چې د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد نن په وینزویلا کې دی او د دې هیواد له ولسمشر هوګو شاویز سره خبرې کوي. احمدی نژاد او شاویز چې دواړه د امریکا له سختو انتقاد کوونکو څخه دي له یو بل سره ډېرې نږدې اړیکې لري او په تیرو څو کلونو کې څو وارې کتلې هم دي. په وینزویلا کې د یهودیانو ټولنې له خپل هیواد څخه د احمدی نژاد د کتنې پر ضد لاریون وکړ او هغه یو شوم کس ونوموه. د وینزویلا مخالفې ډلې په یوې خبرې شوې اعلامیې کې د چاویز او احمدی نژاد یووالی خطرناک وباله. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ټاکل شوې ده چې د روسیې صدر اعظم ولادیمیر پوتین به د پنجشنبې په ورځ فرانسې ته سفر وکړي. په پام کې ده چې نوموړی به په خپل دغه دوه ورځني سفر کې له فرانسوي مقاماتو سره په روسیه کې د اوټوواز موټر جوړولو د کمپنۍ د راتلونکي په اړه خبرې وکړي چې د فرانسې د رینولټ موټر جوړولو فابریکه په کې 25% سهمیه لري. همداراز د خبرو د اجنډا تر ټولو لویه موضوع به د روسیې لخوا د فرانسې د هلیکوپټر وړونکو جنګي بیړیو اخیستل دي هم پکې شامل وي. د راپورونو پر اساس روسي او فرانسوي مقامات د روسي د ګازپروم او د فرانسې د آی ډی ایف کمپنیو ترمنس په همکاریو هم خبرې کوي. د پوتین او فرانسې د ولسمشر نیکلاس سرکوزی د غیر رسمي خبرو په اړه پریکړه تر بحث لاندې ده او تر اوسه وروستۍ نتیجه نه ده معلومه شوې. او وروستۍ خبر ده چې عراقي مقامات وایي نن د کربلا په ختیځ کې په شیمیشتي ښار کې دوه بمې چاودنې وشوې چې لږ تر لږه 15 کسان یې ټپیان کړل. کربلا ښار ډېر ځل د فرقوي تاوتریخوالو د حملو شاهد ده. مقامات وایي د حملې یو په بل پسې د 3 دقیقو په ترڅ کې ترسره شوې. دا خبرونه
دا ازادي راډیو ده. د ازادي راډیو پرونه خبرونه کې اورې د ناتو قمندانان راتلونکي میاشت افغانستان ته د ځواکونو د ډیریدو په اړه بیا خبرو تکینی. د لسګونو سیاسي ګوندونو مشرانو له افغان ولسمشر څخه وغوښتل چې خپل نوي وزیران د داسې کسانو ټاکي چې له هر ډول فساد څخه لرې وي. د حج د مراسمو وروستی حال درکوم. د خوست ورزشکاران د لوی سټډیوم په جوړېدو ډیر خوشاله دي.
نمرو ولې تر سټډیومونه و چې موږ دلګه ته خار جلال آباد نو په دانه موږ ډېر سهار کوجه داسې ورځ به کله وی چې موږ په خوست کې 4 ټیم تفریح ولرو موږ لوړ شو او خپل میدان کې لوبي وکړو.
سپینه مانای وای په عراق کې د انتخاباتو د قانون پر سر لانجه خای د انتخاباتو د زندیدو سبب شي. او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ او اوریدونکو خبرونه پروګرام خبرو. د ناتو تړون قمندانان د راتلونکو میاشتې په لومړیو کې د ناتو په مرکز کې راټولېږي چې افغانستان ته د نورو سرتیرو په لیږلو خبري وکړي. د ناتو اکثر غړي فکر کوي چې ولسمشر باراک اوباما افغانستان ته د لسکونو زرو نور سرتیرو د لیګلو پریکړه اعلان کړه، دوی هم باید د افغانستان په وړاندې نوښمنې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ناتو یو شمیر هیوادونه لکه هالند او کاناډا وایي چې په افغانستان کې به د خپلو سرتیرو ماموریت اوږد نه کړي او په 2013 میلادي کال کې به خپل پوځیان بیرته وروغوړي. د ناتو د غونډې په هکله نور تفصیل اسمت سروان وړاندې کوي.
د ناتو قمندانان به راتلونکي میاشت په افغانستان کې د ځواکونو د شمیر د زیاتولو په باب خپل پام د اروپایي متحدانو لور ته واړوي. یو ډیپلوماټ فرانس پرېس خبري اژانس ته وویل د ناتو د غړیو هیوادونو استازي به په بلجیم کې چې د ناتو مرکز دی د دسمبر په 8 نیټه غونډه وکړي چې په افغانستان کې د خپل ځواکونو د شمیر پر زیاتولو خبري وکړي. هغه وویل موږ افغانستان ته د افغان ملي اردو او ملي پولیسو د روزنې لپاره د پام وړ شمیر ځواکونو د لیږلو توقع لرو. خو له بلې خوا په اروپا کې د ناتو قمندانان خبرداری ورکوي چې د ناتو اکثر اروپایي هیوادونه په لازم اندازه د ځواکونو لیږلو ته تیار نه دي. یو بل خبرځای فرانس پرېس خبري اژانس ته وویل چې د ناتو ډېر اروپایي غړي به شاید د نورو سرتیرو د لیږلو ژمنه ونه کړي، مګر شاید دې ته حاضر شي چې د افغانستان د اسد د 9 نیټې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو لپاره د استولو عسکرو له بیرته راغوښتلو تیر شي. د افغانستان د انتخاباتو لپاره یو شمېر اروپایي هیوادونو اضافي عسکر موقتا افغانستان ته واستول. د ناتو اروپایي چارواکي هیله لري چې امریکا به افغانستان ته په لسګونو زره نور سرتیري واستوي او د امریکا د دې اقدام په نتیجه کې به د دوی سرتیري په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو له حملو خوندي شي. د ناتو چارواکو له همدې کبل خپل غونډه د دسمبر 8 ته ځنډولې څو ولسمشر باراک اوباما تر هغه وخت خپل پریکړه اعلان کړي. شاغلی اوباما پرون د هند له صدر اعظم منموهن سنگ سره په یو غټه خبري غونډه کې وویل چې ژر به افغانستان ته د نورو سرتیرو داستولو پریکړه اعلان کړي او غواړي چې په دې توګه نور د افغانستان لانجه پای ته ورسوي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
نن په کابل کې د شاوخوا 500 ګوندونو البته سیاسي ګوندونو مشرانو له جمهور رئیس کرزي څخه وغوښتل چې خپل نوي وزیران د داسې کسانو ټاکي چې له هر ډول فساد څخه لرې وي. بلخوا د افغانستان د لوی څارنوالۍ چارواکي وایي چې له لسو څخه پر زیاتو هغو دوسیو غور کوي چې په فساد کې د لس لرلو په اړه د حامد کرزي د پخوانیو وزیرانو او دولتي چارواکو په اړه ورته رسیدلي دي. په دې اکله پام وکړئ له کابل څخه د حمیدې عثمان ریپورت ته.
په داسې حال کې چې د افغانستان د وزیرانو د نوې کابینې په اړه تاوده بحثونه دوام لري، د افغانستان د شاوخوا 500 سیاسي ګوندونو استازو پر جمهور رئیس کرزي غږ وکړ چې د ملي مشارکت له مخې د یوه داسې کابینه جوړه کړي چې پکې پاک او رښتینی افغانان شامل وي. د ملي مشارکت د جبهې مشر نجیب الله کابلي د دغو ګوندونو په استازیتوب وویل چې بیا هم ملي جنایتکاران د بشري حقونو سرغړونکي او په فساد اخته کسان ته کوي چې پر جمهور رئیس د فشار له لارې په نوې کابینې کې په فساد اخته کسان ځای پر ځای کړي.
ګرانی مبمیز که رئیس جمهور زیر یک تعداد فشارات
زمونږ اندېښنه لدی عمل ده چې جمهور رئیس د یو شمیر قومي ټکدارانو او د یو شمیر هغو ګوندونو چې مشران د بشري حقونو سرغړونکي دي تر فشار لاندې دي. نو اندېښنه مو ده که بیا هم هغه کابینه تکرار شي، نو افغانان چې د تیرو 15 کلونو درد او رنځ یې درلود او له مفسدینو سره لاس او ګریوان ول بیا به هم هماغه سوي.
د دغه شاوخوا 500 سیاسي ګوندونو مشرانو ویل چې باید مفسد کسان د دولت د ادارو په سر کې نیوي، ځکه چې د فساد په وسیله فساد له منځه نه ځي او باید چې د قضایي ادارو په سر کې هم پاک کسان مقرر شي. نجیب الله کابلي ویل چې ډېر ژر به د هغو کسانو یو لستام رسنیو ته ورکړي چې په دولتي فساد کې لاس لري. دا په داسې حال کې چې وونه د مخه جمهور رئیس کرزي کله چې د لوړې مراسم تر سره کول ژمنه وکړه چې سپیڅلي رښتینی او صادق کسان به د خپل نوې وزیرانو په توګه وټاکي. بلخوا د افغانستان د لوی څارنوالي مرستيال فضل احمد فقیریال آزادۍ رادیو سره په وی ځانګړي مرکه کې ویل چې اوسمهال دوی له لاسو څخه پر زیاتو هغو دوسیو غور کوي چې په فساد کې د دولتي چارواکو د لاس لرلو په اړه رسیدلي دي.
یو شمیر مشران چې تور پرې لګیږي یا د فساد ګمان پرې کیږي چې شمیر یې 215 تنو ته رسیږي او ځینې په هیواد کې نشته زمونږ د جلب لاندې دي. د هغوی مسؤلیت ثابت دی. یو شمیر یې چې دوسی او تحقیق بشپړ شوی په خواهی عادي دولتي څوکۍ درلودې. له دې امله چې په اساسي قانون کې د وزیرانو لپاره ځانګړې محکمه پیشبیني شوې خو جوړه شوې نه ده، نو ځکه مو دغه دوسی محکمې ته نه دی لیږلي. زمونږ د معلوماتو له مخې ښایي چې د سترې محکمې له خوا به د وزیرانو د محاکمې لپاره نوې محکمه جوړ شي او موږ به دغه دوسی ورولېږو.
خاغلی فقیدی ادویل چې په دغه دوسیو کې د یو شمیر سفیرانو د دولتي او خپلواکو ادارو د مشرانو دوسیې هم شامل دي. ویل کېږي چې ډېر ژر به جمهور رئیس کرزی ملي شورا ته د کابینې نوي وزیران وړاندې کړي، که څه هم چې ویل کېږي چې نوي او پخواني وزیران به د دغې کابینې غړي وي، خو خلک په دې باور دي چې باید داسې کسان د نویو وزیرانو په توګه وټاکل شي چې کارپوه، هیواد ته ژمن وي او په هیڅ ډول فساد کې لاس ونه لري.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان سیاسي ګوندونو د افغانستان ولسمشر ته وړاندیز کړی چې پاک او کارپو خلک په خپلې کابینې کې ځای کړي. بلخوا په افغانستان کې د نړیوال کانفرانس او د سولې د جرګې په اړه خبرې کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه د نړیوال جوړیدونکي کانفرانس په اړه د جرو بحث لپاره لومړنۍ مقدماتي غونډه نن په کابل کې رابللې وه. تیر کال د جدي یا مرغومي په 15مه د سولې د ملي جرګې په نامه یوې خپلواکې ټولنې د افغانستان د مخورو شخصیتونو او سیاسي څیرو په ګډون یو طرحه خبره کړې چې په دې هیواد کې د ثبات لپاره د یوې دودیزې جرګې پر رابللو ټینګار شوی و. د دې جرګې مشران وایي د طرحې ولسمشر کرزی ته وړاندې کړې ده او هغه هم له ډېر غور وروسته د لوړې په مراسمو کې د دې دودیزې جرګې د رابللو څخه خپل ملاتړ اعلان کړ، خو په اړه یې نور جزئیات ورنه کړل. دا چې د سولې د ملي جرګې غړي د جوړیدونکې جرګې ته څومره چمتووالی لري، د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې دا ممکنه ده او کنه، د دولت مخالفان به په دې جرګې کې ګډون کوي او که څرنګه، په دې اړه حسیبي شهید د سولې د ملي جرګې له مشر او د مشرانو د جرګې له سناتور باختر امینزی سره مرکه کړې ده.
په پیل کې تاسو مونږ ته دا وایي چې ولسمشر کرزی هم د لوړې په مراسمو کې د هغې دودیزې عنعنوي جرګې نه خپل ملاتړ اعلان کړ، کوم چې تاسو ورته وړاندیز کړی و. د دغه جرګې دپاره چې ولسمشر کرزی نور جزئیات ورنه کړل چې کله به ونیول شي او څنګه، څومره تاسو تروسه اوس امادګي نیولی ده چې دغه جرګه تاسو په لار واچوئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. له تاسو څخه زما ګرانې خورې مننه او زه خپل نیکی هیلې او سلامونه ټولو ګرانو اورېدونکو ته وړاندې کوم. مونږ په تیر کال کې چې یوه طرحه مو وړاندې کړې وه، په دې طرحه کې د افغانستان د سولې ملي جرګې لومړنی غوښتنه دا وه چې په افغانستان کې د سولې د راتلو دپاره باید یوه دودیزه لویه جرګه راغوښتلی سي. البته موږ د دې دودیزې لویې جرګې دپاره خپل په طرحه کې تقریبا میکانیزم ته هم اشاره کړې وه چې دا لویه دودیزه جرګه باید چې راغوښتلی کیږي، په دې کې هغه ډلې چې د افغانستان د دولت په مخالفت کې واقع دي باید هغوی ته هم سهم ورکړی سي، تر څو دغه دودیزه جرګه تشریفاتي شکل نه بلکې یو حقیقي شکل پیدا کړي او د افغانستان د قضیې د حل دپاره دغسې مسلمې لارې د افغانستان د مخاور لخوا څخه ولټولی سي چې هغه په نتیجه کې هم د افغانستان د ثبات باعث وګرځي، هم د نړۍ د نجات باعث وګرځي. زه ډیر زیات خوشاله یم او ممنون یم چې د افغانستان رئیس جمهور د افغانستان د سولې د ملي جرګې هغه طرحه چې موږ دې ته ورکړې وه وروسته د غور او بررسي څخه زموږ د طرحې اولنی جز یعنی اوله ماده ومنل شوه. دا چې رئیس جمهور د دودیزې لویې جرګې د پاره کوم میکانیزم لري موږ تر اوسه پورې د ده سره خبرې نه دي کړې، ولیکن موږ هڅه کوو چې د افغانستان دودیزه لویه جرګه چې راغوښتلی کیږي په دې کې د افغانستان د سولې ملي جرګه یو فعاله ونډه ولري او دا زمونږ تاریخي افتخار او هویت باید په سیاسي شکل باندې بدل نسی.
استاد سید، په دغه طرح کې تر کومه چې موږ معلومات لرو د څه ویل شوی وو چې هغه کسان چې د نړیوالو په تور لیست کې شامل دي هغه باید د دغه تور لیست نه وویستل شي تر څو هغه وکولی شي په دغه دودیزه جرګه کې ګډون وکړي یا د ملي پخلاینې اگر کی نید حکومت سره په دغه برخه کې څومره پرمختګ شوه؟
او واقعا د زمنګ د طرح ډیر اومده غوښتنه ده. مونږ ویل دي چې د افغانستان د قضیه د حل لپاره هغه ملی او سیاسي شخصیتونه چې د غوی نمونه په تور لیست کې دي نړیواله ټولنه او خاصتا د امنیت شورا باید د تور لیست څخه وباسي او د دې خلکو هویت او مسؤلیت باید تضمین کړي. او دا هغه قدم ده چې په اول ځل کې مونږ د هرې وی جرګی یا د هر یو ناستی او د غونډې په خوا باندې زو زه فکر کوم تر څو چې دغه تور لیست وجود ولري نو د اعتماد پزان نسی منصرات للی. مونږ دا غوښتنه کړې ده د نړیوالې ټولنې څخه، د ملل متحد نه، او حتی په ملل متحد کې هم د افغانستان د سولې د ملي جرګې په اړوند باندې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي کایډي شورای امنیت ته دا بریفینګ ورکړی ده. مونږ په جریان کې اچولی یو. کومه هغه چې زه داسې غیر مستقیم معلومات لرم په دې باندې کار روان ده او کېدلی سي چې دغه نمونه یو تعداد دی تور لسخه یا وتلی یا پاینده کی ووسی
تاسی وویل چې تاسی غواړی د پدې برخه کې د ملګرو ملتونو سره یا د نړیوالو استادو سره په افغانستان کې وګوري آیا په نژدي وخت کې له دوی سره ګوري او څه فکر کوي په ټکلي توګه چې دغه جرګه به کله تلار وچول شي مننه
منګه د ملګرو ملتونو سره په ډیر ښه تفاهم باندې مختروان یو د ملګرو ملتونو ځانګړی استاد جناب قائدی مونږ په تیر هفته کې هم ملاقات تر سره درلود په شپږم د دسمبر په کابل کې د افغانستان د سولې د ملي جرګې په افتخار باندې د ملل متحد او په افغانستان کې میشت ټول سفیران او یو تعداد د افغانستان سیاستپوهان او منورین مخور شخصیتونه به په دې غونډه کې ګډون کوي او د غونډې ایجنډا به وي په افغانستان کې روانې ستونزې او د ستونزو نه د راوتلو د حل لارې زه امیدوار یم چې زموږ هڅې به په راتلونکي کې د افغانستان د ثبات لپاره ډېرې مثمرې ثابتې سي علت دا ده چې د افغانستان د سولې ملي جرګه یوه بېطرفه ټولنه ده
د سولې د ملي جرګې مشر د مشرانو د جرګې سناتور بختر امینزه او چې د سولې د ملي جرګې د جوړېدو په اړه د ازادي رادیو خب د خبريالې پښتنو ته ځوابونه ورکول د ننګرهار ولایت دیارلس ولسوالۍ د سولې د ولسوالۍ په نوم اعلان شوی دی او د جلال آباد ښار په ګډون یولس نورې ولسوالۍ باید شپږ سوه میله نورې وسلې ډایاک پروګرام ته وسپري چې سولهیزې اعلان شي ننګرهار والي مخکنیو جهادي قمندانانو ته څلوېښت ورځې وخت ورکړی چې د دغو سیمو مخکنۍ جهادي ډلې باید خپلې وسلې وسپاري او د سولې له بهیر سره یوځای شي په دې اړه نور حال له جلال آباد د ازادۍ راډیو د خبریال په ریپورټ کې اوري
د ننګرهار د ولی وایند احمد زی عبدالجی د سه شنبې په ورځ ویل په ننګرهار کې له ناقانونه وسله والو څخه د وسلو ټولولو پروګرام په ښه توګه روان دی او تر اوسه دیارلس ولسوالۍ د سولې په نومونو اعلان شوي ده ویل
تر اوسه پورې د ننګرهار په ولایت کې په دیارلس ولسوالیو کې د ډایک پروسه په بشپړه توګه تطبیق شوې ده چې د دې طریقه دیارلس ولسوالۍ د سولې په نامه نومول شوي دي او تر اوسه پورې جامن د ننګرهار په ولایت کې د ډایک د پروسې له طریقه څلور زره یو سل دوه پنځوس بېلابېل ډوله سلا جمع شوې ده نه زره یو سل څلوېښت پکښو مهمات جمع شوي دي او څه د پاسه درې لکه شپږ دېر سره فیر نورې مرمۍ راټول شوي دي اوس فعلا شخص جناب والي صاحب چې په ننګرهار کې د ډایاک عمومي مشري په غاړه لري د دفتر رئیس هدایت کړی دی چې په دغو نورو پاتو لسو ولسوالیو کې چې د جلبات ښار په ګډون باندې ګوشته پچرګا او مچین سپینغر نازیان روده حصارک شیرزاد خوګیرني دي د کې د ډایاک پروسه چټکه کی او د ټولو ولسوالیو ته جدي هدایت کړی چې باید راتلونکو څلوېښت ورځو پورې په دغو ولسوالیو کې دوی د ډایک پروسه تطبیق کړي چې موږ وکولی شو ټول ولایت د سولې په نامه ونومول شي
عبدالعزیز وویل د جلال آباد ښار په ګډون د ننګرهار پاتو لسو ولسوالیو قمندانانو ته د ننګرهار د والي لخوا وخت ورکړل شوی چې خپلې وسلې ډایک ته وسپاري ده وویل کومې سیمې چې د سولې په نومونو اعلانېږي د بیا رغونې په برخه کې پروژې ورکول کېږي
تر اوسه پورې د ننګرهار ولایت دیارلس ولسوالیو کې د ډایک پروسې د تطبیق په بدل کې امتیازي پروژې هم ځینې تطبیق شوي دي ځینې په پام کې چې تطبیق وشي چې لاغې له ډل نه یو هم د درینور په ولسوالۍ کې د پایپ سکیم یو پروژه ده چې د نهه اتیا زره امریکایي ډالر په لګښت باندې تطبیق شوې ده او د مجګنډول سیمې خلک ترینه ګټه اخلي بله هم د شپږ سوه زره امریکایي ډالرو په لګښت باندې د ترکتورونو توزیع پروژه ده چې په درې ولسوالیو کې چپرهار بټیکوټ او د غنیخیل په ولسوالیو کې خلکو ته د دې لارې ترکتورونه توزیع شوي دي بله هم د نږدې پنځوس زره امریکایي ډالرو په لګښت باندې د چرګانو توزیع پروژه چې د لپور په ولسوالۍ کې سلو کورنیو ته درې زره چرګان دوی ته توزیع شوي دي د دې ترڅنګ د مومندري په ولسوالۍ کې د مومندري د خلکو په خوښه باندې مل خان په لیسه کې یو نوی تعمیر جوړ شوی دی چې هغه د دوه لکه او څلور اتیا زره دوه سوه اووه امریکایي ډالر په لګښت باندې کارونه بشپړ شوي دي بله پروژه د کوز کونړ په ولسوالۍ کې د دوه لکه او نهه اتیا زره امریکایي ډالر په لګښت باندې پیل شوې ده چې د له مخې اووه کاریزونه پاکېږي او تر اوسه پورې پنځه دېرش فیصده کار بشپړ شوی دی او نور هم دوام لري
په ننګرهار کې د ډایاک چارواکي هم خپلې هڅې بریالۍ بولي او له پاتو سیمونه د وسلو ټولولو په هیله دي د ننګرهار ولایت اوسیدونکي هم خوښ دي چې غیر قانوني وسلې ټولې شي ځکه چې همدغه وسلو د کورني تاوتریخوالي لمن پراخه کړې ده
آزادی رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
هڅه کوو چې د حج بلې د ازادي رادیو خبريال اجمل تورمان د وست حج مراسم د ادا کولو لپاره په سعودي عربستان کې د لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل نن حاجیان مناتزي د وست را سره اجمل تورمان په ټلیفون کې د تورمان سیب څنګه حال د څنګه دی وای د حج د حالاتو په اړه د مراسم په اړه معلومات راکا ورستي معلومات
بلې
بلې زما و زو ریته سوس
بالے ڈاکٹر صاحب سے سوال ہے اورم نند تو لنا کی د عبادت عمرے ورز دا اکثر او جان جلدی دلتا پر منائی شریف کی پر کمپون کی جائے پر دای شی دی ہم درس ما سر دلتا پر کم کے افغان حاجی ہم چلے زب وگے یو تن افغان حاجی تو ور کما تا سی کولے شی چخل بختن ودی سکھ مت را کے
بالے میرے بنی ہوں کہ بلې مهرباني وکړئ چې سب خپل نوم وایي او دغه د مراسمو د نننۍ مراسمو په حق معلومات راکړي چې مراسم څنګه روان دي تاسو مینات لاړې یو کنه او څنګه
زما نوم ابراهیم ده مراسم په بد نه دي روان دي خدي سار د وخت او سلطان پرون شپه لا مکه شریف نه دي په کوم او ځلون کې ورته هغه د مینا شریف راغلي دي او د دې جنم سبا سهار ته عرفات سره لیسنل څخه باران د توریږي خو بیا هم افغان حاجان د نور ودرو د حاجانو په څیر کټ مټه ماته سي خیمې لري او ارکنډیشنونه لري او برخونه لري او توشک یو څه پکې واري دي او زه فکر کوم چې
بله دغه د ناروغي په حق لباندې لا د مخه ډیر زیات اهتمامات نیول شوی او د سعودي عربستان مقامات او د روختيار مقامات ډیر زیات په دې باندې ټینګار کاوه د بیلابیلو ناروغیو د انتقال په تیر دغه د خنزیر د انفلونزا مسله څنګه دی دغه افغان حاجیان چې تاسو سره نږدې دي په دې کې کوم پیښه نه لیدل شوی چې څوک ناروغ شوی په دې ورځو کې څه معلومات درته نشته
مختلف کابل میں جدید تو مگر وہ سے جدید ہوائی ڈگر کی سعودی حکومت ڈاکٹران کے جدل دیگر پختہ ہوئی تھا کہ خنزیر دیوال کی مسئلہ دی پولیو ویکسین یا خود خود سعودی افغان حاجان کو خلق کی ماچاو دلل تے افغانستان دا دی حکومتی چارواں کو دس ویل سے یو کس دی ناروغی بندی اختصوی و او غطیق مضبط و یعنی معلوم از اول سیغا غطیق مضبط دا و تلور شکمن کسانو حکمان کم سیغم و اختصوی دا مغا وقتی ویلو سی اختصوی دا
سبت بتاس و عرفات تزید خیر سرا او ده حج مراسم مخ بختمی دودی پنی؟
به حج مراسم نلی پخت کدی سباب کهار تا طول حجان بلیو د مناصری فن عرفات تزی او حل تا بطر مخام پوری او لگی و سوخت مخام بلت با عرفات وندی کری دی بل ارز و بیر ترا کتکی دی مشکل ارز سی دا دی عرفات مورس دی اختر لمری ارز سی جان برازیدل تا بیر تا مزلیفی نا اکی بشپکی او اغجی نمشکی را طولی او بیا با اول شیطانان بلی او در وقت گرگونه ای هر کال کله کله کوچی د مرګ او مړینې پیښې کیږي نو هغه نو وروسته د ویل تم مکه شریف ته راځي طواف کوي هغه طواف هم فرض دی نو
نو په هر ورځ به بیا موږ خامخا د حج مراسمو په حق لم ام اوریدونکو ته معلومات ورکو تاسو نه ډیره زیاته مننه کوم ودان حجم قبول ډیره زیاته مننه بله بله میره باندې وکټور منځ
دلته د روغتیا چارواکو نه هم څوک شته یو ډاکټر صاحب دی که غواړی چې تاسې د روغتیایي پیښو په اړه باندې او د روغتیایي خدمتونو په اړه باندې څه پوښتنه وکړئ نو زه به وګورم ډاکټر صاحب
د مخه تر دې چې د ډاکټر صاحب راشي زه غواړم تا نه پوښتنه وکړم ستا اواز هم سم نه راځي انشاءالله چې جوړ یې بله متاسفانه لکه چې ټلیفوني اړیکه زمونږه بند شول په هر حال د حج د مراسمو په اړه مو واوریدل د ازادي رادیو خبريال اجمل تورمان او هلته حاضر یو حاجی معلومات راکړل او ویل چې نن دوی مناسبت لیلی سبا ته به د خیره عرفې ته ځي او د حج نور مراسم به په ترتیب سره ترسره کیږي او تاسو به هر ورځ د ازادي رادیو د پروګرامونو د لارې په منظمه توګه دغه راپورونه اورئ او معلومات به درته خبرېږي
راپور زمر قضاوت ستاسو
د د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام لرو. همداشان د پاکستان په حالاتو هم راپورونه لرو. د عراق د انتخاباتو په اړه، البته د عراق د انتخاباتو د لنجمن قانون په اړه چې داسې ګنګوسي خبرې دي چې دغه قانون په سرلنجي به خای د دې سبب شي چې د عراق انتخابات چې ټاکل شوی د جنوري په میاشت کې ترسره شي وځنډيږي. ساعت ګورم سلیرنوی می بجی کیدون کې دی صالح اسقزی خالقی سټډیو تراغلی دا او د نن ورځې د مهمو خبرونو لنډیز راوړی.
د نیکمرغه لوی اختر در رسیدو په درشل کې د افغانستان د علماو شورا په جګړه کې لخکی له خو وغوښتي چې له توتريخوالي لاس واخلي. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو په بیلو اقداماتو کې د ملي اردو او پولیسو د افسرانو او سرتیرو معاشونه لوړ کړل. په افغانستان کې د سولې او سپد د لټینګولو په هدف د ویلوی جرګې د جوړیدلو لپاره د چمتووالي چارې چټک شوې دي. د افغانستان د سولې ملي جرګې په نوم یو غیر دولتي سازمان وایي د دې جرګې د جوړیدو د چارو یو برخه به پرمخ بیایي. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی ویلي د دې جرګې ویغړي په یو بهرني هیواد کې د سیاسي پناه اخیستلو غوښتنه کړې. نن په سعودي عربستان کې د حج د مراسمو د عبادتو مراسم پیل شول. د پاکستان د بلوچستان ایالت بیلتون غوښتونکو یقینو په دې ایالت کې د څو لسیزو بلواو د پای ته رسولو لپاره د حکومت اصلاحي وړاندیزونه رد کړل. په لویدیځ کې د بشري حقونو یو مشتر ډله وایي ایران په ظاهره په دینیت ډله ډله محصلان نیولي چې په راتلونکي میاشت کې د محصلانو د ورځې په مناسبت د کلنۍ غونډې په ترڅ کې د نویو اعتراضونو مخه ونیسي. او ټاکل شوې ده چې د روسیې صدر اعظم ولادیمیر پوتین به د پنج شنبې په ورځ فرانسې ته سفر وکړي.
په داسې حال کې چې د افغانستان په جنوبي سیمو کې ورزشکاران په تیره د کرکټ لوبغاړي نه یوازې دننه په افغانستان کې چې له هیواده بهر یې هم ډیر ویاړ افغانستان ته ور په برخه کړی، تر اوسه یو ورزشي سټډیوم نه لري، خو اوس یو څه هیله من شوي. خوست کې د بیا رغونې د چارو په لړ کې د سېشنبې په ورځ د یو لړ مراسمو په لړ کې د ښار په مرکزي برخه کې د یو نوي او عصري ورزشي سټډیوم د بنسټ ډبره کېښودل شوه. مسؤلین وایي د سټډیوم به په یو وخت کې د شلو زرو نندارچیانو لپاره ځای ولري. امیر بهیر او د موضوع تفصیل.
د خوست ښار دننه د نوي ورزشي لوبغاړي د بنسټ ډبرې د اوښودو پر مهال د خوست سرپرست والي طاهر صبري وویل ډېر د ویاړ ځای دی چې نن ورځ د ولسمشر ښاغلي حامد کرزي هغې ژمنې ته چې څو میاشتې وړاندې د ارګ په ماڼۍ کې د خوست د یو شمېر ورزشکارانو سره د لیدنې پر مهال په دې ولایت کې د یوه عصري لوبغاړي د جوړېدو په هکله کړې وه د عمل جامه وراغوندو. د ول دغه نوی ورزشي سټډیوم چې په څلرویشت جریبه دولتي ځمکه کې په عصري بڼه جوړېږي د جوړېدو په چارو به یې د افغانستان د اولمپیک کمیټې له انکشافي بودیجې څخه نږدې دولس لک امریکایي ډالر ولګول شي او د راتلونکي کال تر پایه پورې به بشپړ او عملاً به د دې ولایت د اولمپیک امریت په واک کې ورکړل شي. سرپرست ولی زیاته کړه د دې نوي لوبغاړي په بشپړېدو سره به نه یوازې د خوست د ورزشکارانو حق شته ستونزې چې تر دې دمه د مناسب سپورټس سټډیوم د نشتوالي له کبله ورسره لاس او ګریوان وو له منځه لاړ شي، بلکې د دې سیمې د ګڼ شمېر په نشو د روغ د ځوانانو لپاره به هم ښه زمینه برابر شي تر څو له نشو لاس واخلي او د ورزش لور ته مخه کړي.
افغانستان په سطحه د خوست ولایت استادیوم جوړیږي زای د خوستلو ولسونو ته او ورزشکارانو ته مبارکي یم. هغه قراردادی چې دا غره د استادیومې په قرارداد غټاله ده مو دا خواهش ده چې لکه څلکا چې دوی ته هنک شویر کړی شوی دو یا تمواد خیر شوی دي دا باید استعمال کړي. موږ د خوست ولایت په سطحه د نظارت یو کمیټې لرو. ابو په جمعه کې یورا دې ریکور نه نظارت کې کچری دا کور با کیفیت او موږ په قراردادی نور هم تشویق وو کچری کور به کیفیت تاو مونږ دې هرې مخنسو مونږ هغه ته د کور اجازه نه وکړو. خو اذاس پرم چې زبا هم په خپل په هفته کې یورا دې میدان ته ځم دا کور بو ز په خپل سترګو مشاهده کوم. خدای تعالی نه دا سي ارزو کوم چې ډېر لاندو وختو کې د نورو پروژو چا دې خوښ دي پوره د دې منطقې دي پوره بلکې د افغانستان دي پوره نه پوري مونږ دې دا سي نورو پروژو کې هم کې دو.
د خوست اولمپیک امریت مشر عزیز ملنګ زازي د مراسمو پر مهال په خپل سترګندونو کې په خوست کې د دې نوي ورزشي سټډیم جوړېدل یو نیک او بارزښته اقدام وباله او زیاته کړه د دې عصري لوبغالي په کار لیدو سره به په دې سیمه کې ورزش نور هم پیاوړی شي او د ځوانانو د بدني روزنې او ورزشي سیالیو لپاره به لازمې اسانتیاوې برابرې شي.
د پاکستان صدر اعظم په بلوچستان ایالت کې د شخړو د پایته رسیدو لپاره پرون بلوچ قوم مشرانو ته د خبرو بلنه ورکړه. په دې ایالت کې چې د ګازو او نورو طبیعي منابعو پراخې زیرمې پکې موجود دي، اوسیدونکو مرکزی حکومت په دې تورن کړی چې له دغو زیرمو څخه د نورو په تیره بیا د پنجاب ایالت لپاره ګټه پورته کیږي او دوی په بېوزلۍ کې ساتل کیږي. په دې اړه تفصیل په نورو خبرونو کې اوریدلی شي. بلخوا په یوې سروې کې چې د نلسن تحقیقاتي مرکز لخوا په پاکستان کې ترسره شوي ویل کیږي چې د دې هیواد ځوان نسل له حکومت او دیموکراسۍ څخه زیات ناامید دي او که د ځوانانو غوښتنو ته پاملرنه ونه شي پاکستان به د یو لوی بحران او کشالۍ سره مخامخ شي. مجید بابور دغه سروې کتلې او مهم ټکي وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي دي چې په عراق کې د جنوري په میاشت کې ټاکل شوي انتخابات ښایي وځنډیږي او بله نیټه ورته وټاکل شي، خو دوی ونه ویل چې په دې انتخاباتو کې به څومره وخت ځنډ راشي. میرمن کلینټن چې د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې خبرې کولې زیاته کړه په بغداد کې د انتخاباتو د قانون پر سر د اختلاف له وجې ښایي پلان جوړونکي د جنوري په پای کې انتخاباتو ته د تیاریو لپاره وخت پیدا نه کړي.
بخنه غواړو د عراق په اړه راپور بلګ روس ته ووري او سم ووري د مجید بابر ریپورت.
پاکستان به پر اتلونکو وختونو کې یو ډېرې غټې کشالې سره مخ شي کچرې د پاکستانی زلمی کول د ژوند تیرولو ضرورتونه پوره نشي. امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز د پاکستانی ښار لاهور نه د خپل نماینده صبرینا تورنیسی په یو رپورټ کې دا خبره څرګنده کړې ده. دغه رپورټ چې د برټش کونسل او نیلسن ریسرچ کمپنی په یو سروې مبنی دی زیاتوي چې پاکستانی ځوانان په پاکستانی حکومت او جمهوریت باندې بې اعتبار دي. د لاهور ښار یو ځوان وایي چې یو خوا یو طالب علم شپه ورځ مهنت کوي خو په امتحان کې زیاتې نمبرې نشي اخیستی، خو بل خوا د یو مالدار سړي زوی د پیسو په زور زیاتې نمبرې اخلي. دغه رپورټ چې د خالی په ورځ خور شوی دی د اتلسو کالونه تر یو کم دیرش کالو عمر پورې د دولس سوه شپږویشت ځوانانو په مرکو مبنی دی. دغه رپورټ زیاتوي چې په لسو کې یو ځلمی ځان پاکستانی او بیا مسلمان ګڼي، زیاتره ځوانان ځان مسلمان اول او بیا پاکستانی ګڼي. د ډیرو ځوانانو په حکومت اعتبار نشته او د خپلو مسلو د ژوند ناقرارو او د بیروزګارۍ ذمهدار موجوده حکومت ګڼي. رپورټ زیاتوي چې د پاکستان موجوده تعلیمي نظام د پاکستانی ځوانانو هغه ضرورتونه نه پوره کوي چې د قومي په وجه هغوی ته روزګار په لاس ورشي. رپورټ وایي چې په سلورو کې یو کس لیک لوست نشي کولی. د دغه رپورټ په هکله د صوبه سند د زلمی کول د چارو وزیر فیصل سبزواری وایي چې کېدی شي په دغه رپورټ کې بیان شوی حقیقت تریخ وي، خو موږ لا دا قبولول پکار دي.
په پاکستان کې مو د ځوانانو په اړه د یوې سروې په اړه واوریدل. د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي چې د جنوري په میاشت کې د عراق ټاکل شوي انتخابات په بغداد کې د انتخاباتو د قانون پر سر د پرلپسې اختلافاتو له وجې ښایي وځنډیږي. په دې اړه مو غوښتل چې مفصل راپور درته واورو. بخښنه غواړو د وخت کموالي له امله په دې خپرونه کې نشو خپرولی، خو د ازادي راډیو په راتلونکو خپرونه کې مه هیروئ. اوس هم ورسیږي د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پروګرام. د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي راډیو ګرانو اوریدونکو محترم او دوستانو السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ، د دې د تاسې پروګرام د ورکو شوو عزیزانو پروګرام پیل شو. ګرانو دوستانو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي کولای شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، خپل تلیفوني پیغامونه موږ ته پرېږدئ، لیکونه او ایمیلونه راوستوي او خپل ورک شوي عزیزان ولټوي. نو ګرانو دوستانو، راځئ چې نننی پروګرام تر پایه یو ځای سره واورو. کېدای شي چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوي عزیز یا دوست پیدا شي. ته ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 300 22 14 40 115. گرانو اوریدونکو د تاسو لیکونه او ایمیلونه مونږ ته رسیدي او په دغو لیکونو او ایمیلونو کې خپل ورکشوي عزیزان لټوي. په نننی پروګرام کې یو لیک او یو ایمیل لرو. راځي چې اول د ګرانو ورور فضل جان لیک ولولو. دای په خپل لیکي داسې لیکي: آیت الله د متی الله زوی د دوشنبه له ورځې څخه را پدې خو ل خپل کور څخه وتلی چې عمرې د دوو کلو ده. کار څوک ترینه خبر لري په لاندې شمیرو د مونږ ته تلیفون وکړي. د تلیفون شمیرې دا دي: 0999481104. د تلیفون شمیره به یو ورځ بیا ووایم: 0999481104. بل شمیره ده: 0 8 شپاک 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 و 3 3 3. د تلیفون شمیره به یو ورځ بیا ووایم: 0 8 شپاک 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 و 3 3 3. اوس به ایمیل ولولو. زموږ ګران ورور احمد یار مونږ ته یو ایمیل را لېږلی دی. دای په خپل ایمیل کې لیکي چې د ده ورور له 1992 کال نه را په دې خوا نادرکه شوی دی. دای غواړي چې مونږ ته خپل ټول ادرس او د تلیفون شمیره ولیکي او له مونږ څخه یې هیله کړې ده چې په کومه د تلیفون شمیره او یا هم داسې په کوم ایمیل ادرس د خپل د ورور په هکله او د خپل ځان په هکله مونږ ته معلومات کولی شي راولېږي. ګرانه وروره، د تاسو دغه ایمیل چې مونږ ته راورسید، تاسو کولی شي چې په همدغه ایمیل ادرس مونږ ته خپل ټول معلومات راوستوي. مونږ به د ورکو شو عزیزانو د پروګرام لارې نه تاسو ته نشر ته وسپارو. د مونږ د ایمیل ادرس ده: www.azadiradio.org. او یا هم په دې شمیره تلیفون کولای شي چې مونږ ته تلیفون وکړي او خپل پیغام پرېږدي. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ تلیفون شمیره ده: 0 00 02 03 6 1. یو ورې بیا وایم: 0 00 02 03 6 1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي: 0 00 02 02 21 12 15. گرانو اوریدونکو، محترم و دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ورکو شو عزیزانو پروګرام ته غواګیاست. راځي چې د پروګرام په دې برخه کې د هغه یو ګران ورور پیغام خبر کو چې د دوو کسانو په حق له چې نادره کدي معلومات لري. دغه ورور جمعه خان نومیږي. راځي چې دغه ګران ورور تلیفوني پیغام کوم چې ازادي رادیو ته را لېږلی دی، یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه د آزادی رادیو ټول اوریدونکو سلامونه وایم. زما نوم جمعه خان ده. یو یو د باری په نامه باندې چې د ویل زما کور کې ایران کې ده، بیا راغلی پاکستان ته. بیا هغه سړی چې څوک یا ورور یا تربور یا پلار یې، بیا ما سره تلیفون وکړي. او یو بیا د عبدالله، یو بیا عبدالله نمیږي، تقریبا د نوزه د خوا ده، کبیلمن د خوا ده، هم پاکستان ته راغلی. بیا هلته پاک ورسېدی. بیا که چیرې ورونه وي دغه یې له ما سره په دې شمیره تلیفون 0 00 05 98 14. وسلام ته احترام.
گرانو عزیزانو، تاسو چې مونږ ته تلیفون کوئ، خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي، لطفا په خپلو پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي، او په پای کې د تلیفون شمیره لیاده مباسئ. اوس داسې یو پیغام لرو چې یو ګران ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی. په خپل تلیفوني پیغام کې ویلی دی چې دی خپل او خیلټی خو دغه ګران ورور خپل نوم هم نه دی اخیستی او د تلیفون شمیره یې هم له یاده وتلې ده. خیر د ده پیغام به واورو. پس له پیغامه به زه تاسو ته د دغه ګران ورور د تلیفون شمیره ووایم. البته د هغه د تلیفون شمیره ده له کومه تلیفونه چې د ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی. د ازادي راډیو د اوتومات ماشین د کمپیوټر په صفحه کې دغه شمیره پاتې ده چې دغه شمیره به زه تاسو ته بیا ولولم.
کله ار څوک دغه موډ به اړه معلومات لري. ما خبره چې نن چې بلا پلانونه غمامات
گرانو اوریدون کوم تاسو کولی شئ چې دغه ګران ورور ته په دې شمیره تلیفون وکړئ. 00939 و شپږ اته دوه صفر څلور یو درې. د تلیفون شمیره به یو ورځ بیا ووایم. 00939 و شپږ اته دوه صفر څلور یو درې. زینی اوریدونکو خپل دوستان لټوي خو لډیر مودې رئیس د دوی دوستان پیدا شوی نه دي. دوی په وار وار ازادي رادیو ته خپل پیغامونه را لېږي او موږ هڅه کوو چې دوی پیغامونه تاسو ته خبره کړو. راځي چې له هغه تکراری پیغامونه چې ازادي رادیو ته تل را رسیږي یو پیغام بیا هم یو ځای سره واورو. کېدای شي چې په دې وار د دغه ګران ورور دغه ورک شوی عزیز پیدا شي. پیغام به یو ځای سره واورو.
وسیدن قائم ایما یورارا د څنګه کال کېږي له کور نه درکه ده. حیات محمد نیمهږي د فضل محمد زوی ده. کله دا اعلان خپل ار دی ایته په اړه نور څه معلومات لري مرتد په دیش مې را زنګو وږي پاکستان ته. 0-3-0-2-0-5-2-5-9-3 یار بیا تکراروم شمیره 0-3-0-2-0-3-5-2-5-9-3. فقط و سلام.
ګرانو اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو څخه د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام ته خوښیست. اوس قلم او کاغذ تیار کړئ چې د تلیفون شمیرې ولیکئ ځکه وار وار رسید هغو تلیفوني پیغامونو ته کوم چې تاسو ازادي راډیو ته را لېږلې دي او په دغو پیغامونو کې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. نو دا هم پیغامونه او دا هم تاسو.
سلام علیکم دنیا زادی درنو همکارانو ته سلامونه وایم. زه عبدالجبار د پکتیا ولایت کې تعمیر ولسوالي پندخیلو د کلی یم. ما یو ورور د ورک شوی ده. رمضان میږي سرګودیت پنجاب پاکستان ته تللی و. پنجاب کې ورک شوی ده و کاله کېږي تر اوسه پورې درک نسته. اتلس کاله عمر ده. له رنګه تور هلک ده. پلار دریا خان نمیگی. ورور عبدالجبار دا عبدالله نمیگی. غفار نمیگی. دا ورونو دی دا غیمون تلیفون شماره دا 0-5-9-4-4-4-4. دا غیمون تلیفون دی افغانستان شماره دا.
الو سلام علیکم. محمد امین وردگ دا غیمی ولای دا کرباغ ولسوالی دینا خبری کن. زنهای ورور محمد زالیم نمیږي. چې دا څلور کاله کېږي نادرکه ده. که چا ته کوم معلومات وي په دې نمبرو دې نمونږ سره رابطه وکړي. 0-5-6-1-1-1-1.
السلام علیکم. زه عبدالکریم کریمی له خوست له باک ولسوالۍ خبرې کوم. زما نمبر همدا ساتو چې په ماشین کې ستاسو همدا مې نمبر دی. ما یو تر زوی ورک دی چې نوم یې سیدالله همتیار دی. باک ولسوالۍ اوسېدونکی دی. سر کله عمر لري. د دې نه تکلیف لا مله خپل کور وته لای دی. تاسو معلومات دي تاسو اوریدونکو ته ماتري په دغه شمیره زنګ وهي 0-0-3-9-2-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4- جنگل احمد مشہور افغانستان تکلیف مزدوری دفار معلومات نسته دیشل کال عمر لري او اصحابي تکلیف عمر لري کچوک د
نور احمد نامه شي کوم سړی نور احمد په نامه ما ورور دی ګل محمد اکا زوی دی ته درنه پرځي مو چې دوم کې دې کده پاک له څوک معلومات لري په دا ټیل کې شمیرې د مشتره تماس ونی سي سپور سپور دونی وی درې ساو اته دوا تیا دو پنځوس پنځه ساو دو دی وی
تقریباً او سعودی عرب کې موږ شمېره د 0.0063 د 0.30 اتاویا پکې اخیری کې شپږ سو یو شپږ د کار چټ معلوماتي یا د ایلاندې په خپل اورې دي مهرباني دې کوم د شمېره د نو وګي
زما محمد ګل د هلمند ولایت د مرجع د ولسوالۍ یلې زما یو اکارې د محمد تنعمه د عبد المجید زید ایو کال یو نه شری چې د کور نه دره کده کده خپل زما ځاګړی بیا بل یو د دفاعات معلومات لري نو په دې شماره د مشر تماس ونیسي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سلور یو سپر سلور زپز لبی کندهار ولایت څخه ساسره په تماس کې ما زما یو ورور دی په احمدوري د کراچي د ښار څخه لدرګه سوړي لږ کال کې چې لدرګه سوړي دی کچیر دی خپل دغه اعلان اوري او کیا له ده په اړه نور څوک معلومات لري زما سره چې په دا وخت کې په شمیره تماس ونیسي ټلیفون شمیره ده 0 0 0 9 9 8 3 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
محمد عباسان زیم و این دغدغه لامبرد زن بوده که پیداست سپر سپر استادو پنجالچار استادو چهش سیصد چیلچار
زه په دلباري خبرې کوم د کندهار د ولایت څخه ما یو دوې ورځ کې چې احمد ولي نومېږي د کراچي څخه ورځ کې لس کاله کېږي که دوی زما اعلان اوري یا د ده په باره کې څوک معلومات ولري په ټلیفون په دغه شمېره دې موږ سره تماس ونیسي 0 و 0 و 9 9 8 3 و 2 په ټلیفون شمېره بیا وایم 0 و 9 9 8 3 2 2
زه محمد ګل د هلمند د ولایت د مرجی د ولسوالۍ یم. ما یو اکا دی چې د نیک محمد په نامه د عبدالمجید زوی دی. دا یو کال یوه میاشت کېږي چې د کوره نادرکه دی. که دی خپله زموږ دغه وري او یا بل د ده انډیوال د ده په هکله معلومات لري نو نن په دې شماره دي زموږ سره تماس ونیسي 0 و 0 0 0 4 1 0 4 شماره یې ځل بیا تکرارم 0 و 0 4 0 0 4 1 0 4 د خدای په امان تاسو نه ډېر مننه.
بلی سلام علیکم زمیر عبدالله دی کاپیسا دی ولایت رسیدین که زمین یا اخرایه ده پا نام ده دادالا نومیگی دی خانزاده زوی دی جمچیر رسیدین که تقریبا دو کالا کیگی ورگ ده نو تاسو پدیش میرا کچا تا پتایی یا تا معلومات یا خپلا آوری زمین غاق پدیش ماره دی اون سر پتا ماسی 0 786 81 ابدا تا یو ځل تکرارم 0 786
شش هشتاد کلیت ابدا. سلام علیکم. علی سلام علیکم. زه زاهدی د مزاحل شریف نه خبرې کوم. زما یو ازنه ده په نامه د احمد شاه، هغه تقریبا دوه کاله کېږي له درکه شوی، نو هر چاته معلومات دي زمونږ ته په دې شماره زنګ وهي: 0728823485. سلام علیکم.
الو سلام علیکم، ز غازی د سربول سوالې د ترکانی وسیدون کای سیما یو د تر دوی دا کپلارنه مې سردار خان دا او د خپل نو حسن خان دا ګر چې اول امریکای سے په افغانستان يرغل کا او په کال نه دره کسه وای دا او کچا ته معلوماتي ما ته دې پکې شو میرا ټلیفون کې چې پر وسه ونه حنوي سلوراتیا اته سلوي خووي.
زه محمد قسیم د پاکستان د کوټه د شاه د خروټابات څخه خبره کوم. زما یو ورور دی د احمد په نامه سره دی ورک دی، نو کته کته د اعلان اوري یعنی څوک د په اړه معلومات لري پر دغه ټلیفون شمیره دې زموږ سره خبره وکړي. 0331012 تلیفون شمیره یو اربیا 0331012. والسلام.
جواب لا کنار ولا بسم الله د وسوالی اسماء وروش عبد الرحمن میر دلس کال عمر لري نه ماشي مخ په بولدا کې نه درک شوی ورک شوی دي که په اړه هر چاته معلومات یو دا غش میرې ته دي څنګه وي 0 و 0 و 0 ته دې شو دي 0 9 5 یو نیو 0 7 2.
زه شیرین د بلغس ولایت غورمش ولسوالی. زما یو وراره پناه د دستګیر ولید محمد علام دا درې کاله کېږي چې ورک دی. هر چا چې پیدا کړی دا شماره ده 0866 531 3680. بله شماره ده 0775 768 28. وسلام بدرلاوی.
زاکر خان غیزه ما لیرانه شه دما یو د تر زوی د شپه وکاله کی جنازره کته په دوبی کې نظر کسو که هر څه معلومات یې په دې شماره دي زنګ ووي 0391 241 91 61. ډیر پریشان یو که هر څه معلومات یې په دې شماره دي زنګ ووي. زه د کټواز اوسیدونکی یم، د خیرکوټ ولسوالۍ یم، د محمدو د کلی یم، د ټول ازادۍ راډیو کارکوونکي ما سلام ورسیږي. فقط وسلام.
ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 0000 422 14 40 115. گرانو اوریدونکو د ورکوښو عزیزانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورکښوي عزیز یا دوست پیدا شوی وي، کنه وی خیر به هم تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي، لیکونه او ایمیلونه راوستوي او خپل ورکښوي عزیزان ولټوي. تر بل پروګرام تاسو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د ماښام تر اوو بجو پورې خپرونه لري.
سال سر کر دا تم کر
شاب خانا دی ہو دا لگ نہ دا دم ہت پر پتلے دا دم سب سال سر کر دا دم ہت پر پتلے دا دم سب سال سر کر دا دم